په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای 14مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سری نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د تعلیم حقونه هم باید ورکړل سي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې کړي او وروسته بیا د هغوی پانتونونه هم وروتړل او په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه ولګول. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې نننی بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې وسی. د سلنګونو په ګډون په دغو سیمو کې د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې شول سوی. د طالبانو اړوندې یوې رسنۍ المرصاد ادعا کړې چې د دایشتو خراسان ولایت څانګې یوه شبکه په کابل کې نیول سوې ده. د غیر رسنۍ تیر ماښام د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د داعش نیول سوي ډلې مسؤول یو افغان دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې داعش ډلې ته جذب سوی و. په راپور کې د سوي ادعا له مخې د داعش پر دغو کسانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې عملیات سوي دي چې پر مهال یې له یوه پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په خبر کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل د محرم د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دغه خبر نسی تاییدولی. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پام کې لري چې پر روانو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس لمنګولو د نورو یرغمل سوی د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث او رسپانې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر نوي ته ورسېد. مخکې دغه شمیر یو او یا شول سوی و. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9 تر 11 د ناټو له سرمشریزي له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارۍ ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلوبه نن د افغانستان پر وخت د شپې 11 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي. خبرونه مو دا سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو اوس د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټي هغه اندیشنې بې ځای بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلولو ډلو په خوندې ځای بدل سوی. یو شنون کوي
ادا اوس کو چې د سراجدین حقانی کور وو یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دوی ترمنځ اړیکې شته.
د طالبانو ویان په وروستیو کې ویلي د اصلاحاتو لپاره د رسنیو رول مهم دی، خو خلک او د رسنیو کارکوونکي بیا څه وایي؟
د رسنیو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی، په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
کابل کې شته وایي چې د عامه ترانسپورت بې نظمیو په عذاب کړي.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو، ځکه تعداد یې زیات ده، خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نور ته لري.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومیت او زندان حکم لغوه کړ. د خبری مجله تر 5:30 دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټي هغه اندیشنې بې ځای بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغه کمیټه د تیرې چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکي وایي یو شمېر واقعیتونو ته په پام لالقاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبې په ورځ د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون تلونیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد د غسرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړې او د کابل او ننګرهار په ګډون په 5 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل سي نو بې له شکه چې دا کرواله لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعده د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعده مشر الزواهري په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقانی کور وو یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دوی ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی. د ټي ټي پي یو د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې یوه ایډیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کوروتوبې کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل روسي راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشت ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
ومردل چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځای ګڼي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي مرکز بدل سوی دی. د طالبانو پر سیاستونو یو شمېر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د انتقادونو د منلو په اړه د طالبانو حکومت د ویان وروستۍ څرګندونې شوار بولي. د طالبانو د حکومت ویان په وروستیو کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د رسنیو رول ډېر مهم دی. خود طالبانو مخالفان وایي د طالبانو حکومت هغو انتقادونو ته چې د خلکو د ستونزو پاړوي اجازه نه ورکوي. دا هم راپور.
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیس کارکونکي او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحات رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان زبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکی ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې یوه ادا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تیروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. دی چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نارای او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو ظلمونه و چې وی نه کړل. دوی څنګه انتقاد منونکي دي؟ د افغانستان خلکو خو له خپل حق څخه زیات څه نه دي
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جولای په 15 نیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خبرونې ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکه د اصلاحاتو درامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه د غشان وویل
انتقاد پذیر موجود دی، مسئولین باید انتقاد پذیر وي. د غری پارس خلک حضرت عمر صاحب راځتون په منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ لهغه نه خنې.
خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد دا سرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسئولینو د ځان او رسنیو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل فلسفي داسې ښیي چې پر رسنو ورځ بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی. په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی ها میگردن.
مقتتل وای چې دا خلک په منفی ټکوب سیګرسي دوی منفی تبلیغات کوي. بل دا چې زموږ خبرونه تل د دوی تر زربین تیریږي او زموږ همکاران د هر موضوع لپاره احزاروي.
د رسنیو د دغو مسولینو د ادا پر بنسټ د دې ترڅنګ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څیړنیز راپورونه نسی برابرولای د ښځو وزنو غلاو او درنو جرمونو اړوند د راپور جوړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریال ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړي. د نو نه خبرولو په شرط د طالبانو د حکومت د بیان د ګندونو په اړه وویل
هغه څه چې دوی پر رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاد دي یا څوک نیوکه کوي موږ مشکل سره نه لرو. مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو لارې راپور نشریږي یا کوم پروګرام باسي دا سخت د دې له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او د عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې په وار وار ادا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بندي کړل سوي دي. له دې سره ګلوبل اکسپریشن د 2024 خپل کلنی راپور کې افغانستان د بیان ازادۍ لار خپنړی کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړ.
د افغانستان مسایلو ته وروسته راګرځو. اوس یوه مهمه نړیواله مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشری ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپل ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبه مبشین مهال خلکو ته وینا کوله چې د وو ډزو ژغونه واوریدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچت سوي او ورختای خبره سوه. د شغل ټرمپ انتخاباتي ډلې په ویلامه کې د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو مننه کړې چې په چټکۍ عمل کړي. له ویډیوي تصویرو داسې ښکاري چې ټرمپ د ډزو تر ژغونو وروسته شي یا رسته خواته تاوسو، خپل لاس یې پر خپل شي یا رسته غوږ ونیوي. کله چې استخباراتي مامورینو ځان ورورسوه او څه چې بیا وروسته یې له ځایه اوچت کړ، د ښاغلي ټرمپ له شي غوږ وینه بهېدله. تر پیښو وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پر اکسپان ولیکل چې ټرمپ خوندي دی. دا پیښه داسې وخت کې چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په استازیتوب دغو ټاکنو ته د کاندید په توګه ونومول سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او اوسم د پاکستان او افغانستان اړوند مسایل. د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې لوړولو دوی اونې وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي دي. سنا ککړ نور تفصیل.
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلی چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم، سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بیلابیلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډیر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول زل نه دی، هغوی تل دا هڅه کړی چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولی تړلی. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې 2 زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومېدو او زندان حکم لغوه کړ، خو پاکستانی چارواکو سمدلاسه له زندانه د هغوی د ازادۍ په وړاندې اقدام نه دی کړی. عمران خان او د هغه میرمن د شنبې په ورځ د هغوی د نکاح د سموالي په دوسیه کې برائت ترلاسه کړي، خو د نورو تورونو په تړاو زندان کې پاتې سوي دي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې له شاوخوا 1 راهیسې په زندان کې دی، د شنبې په ورځ له خپل میرمنې سره د نکاح په دوسیه کې برائت ترلاسه کړ. له دې حکم سره هممهاله په راولپنډۍ کې د هغه پلویان د زندان مخې ته راټول شول چې له زندانه یې خوشي کېدل ولمانځي، خو داسې ونه شول. که څه هم په دغه قضیه کې له برائت سره داسې برېښېده چې ګواکې د خان په وړاندې د زندان وروستۍ دروازه پرانیستل کېږي، خو پاکستاني چارواکو سملاسي له زندانه د هغه د خوشي کېدو په ضد اقدام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون شنبه د محکمې له حکمه لږ وروسته وویل مشر عمران خان یو ځل بیا د تیر کال د مظاهرو او پر مهال د شویو ګډوډیو له کبله ونیول شو. د ګوند په وینا د خان میرمن بشرا بیبي هم د فساد په یو دوسیه کې د لاسترلو له کبله په زندان کې پاتې شوه. د محکمې پرونی حکم چې خان ته یې پکې برائت ورکړ د هغه او د دریمې میرمنې بشرا بیبي د نکاح په اړه یې و. بشرا بیبي مخکې له بل سړي سره هم واده کړی و. د بشرا بیبي پخوانی خاوند ادعا کړی چې 2010 کال کې بشرا بیبي د طلاق یا جدایي درې میاشتنی عدد نه دی پوره کړی او له دریو میاشتو کم موده کې یې له عمران خان سره نکاح کړی ده. پاکستان کې د شته اسلامي قوانینو لمخې میرمن باید له خاوند د طلاق په صورت کې د بل نکاح تر وخته درې میاشتې عدد پوره کړي. بشرا بیبي بیا محکمې ته ویلي چې له پخواني خاوند له جلاوالي وروسته قانوني عدد پوره کړی او بیا عمران خان سره نکاح کړی ده. د پاکستان چارواکو وروسته له هغه چې 2022 کال کې پارلمان عمران خان بې واکه کړ، د خان په وړاندې ګڼې دوسیې پرانیستې. د لومړي ځل لپاره عمران خان د 2023 کال په مې میاشت کې ونیول شو او د هغه په وړاندې څه باندې 150 حقوقي دوسیې پرانستل شوې چې یو هغه یې د تاوتریخوالي پاره ولو. د خان پلویان تیر کال د هغه له زندانی کېدو وروسته لارو سړکونو ته راووتل، په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي او دولتي ادارو هجوم وروړ او هغه ودانۍ وسوځوله چې د پاکستان دولتي راډیو هم پکې و. دغه تاوتریخوالي وروسته تر هغه کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د آزادېدو حکم ورکړ. خان د 2023 کال په اگست کې یو ځل بیا د اداري فساد په دوسیو کې د لاسلرلو په خاطر زندان ته واچول شو او په 3 حبس محکوم شو. د خان پلویان او د هغه ګوند پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي بولی. د پاکستان سره محکمې هم تازه ویلي چې د خان ګوند په لوی لاس په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پارلمان کې للکتر لګا شلو څوکیو به برخې شوې دی. په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کاري ډلې د عمران خان د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه په خپل سر او د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان ته اچول شوې دی.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ځینی شاریان په ځنګړي ډول شزي له شاري ترانسپورتي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټرونه دوی نه بیایي. د کوچنیو شاري او ټیکسي موټرو چلوونکي بیا له خپلو ستونزو سره ټکوي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
یوشمیر کابل خاریان په ځنګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسي کې چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چې دی او کچیر دغه سره کوم نارینه هم وي کاغه حالت وي یا د حقیقه وند وي یا بل څوک وي ورسره ووسی نو دغه سره به پوښتنه کوي چې دا څوک دی او چیرته ځای څنګه ده ته پام ډول په ټول معلومات ورکول کیږي بس بغیر نه په طالب کاني کې خو دوی ته اجازه ورکوي ملي بس هم هم د مشکلات لري چې نارینه او مردانه په عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې کین او د غیر څخه استفاده وکړي یعنی او مشخص ډول هم نشته دی ورته ملي بس چې دا دی د خځو لپاره د ملي بسونو وی او دا دی نارینه او د لپاره وی
د کابل خاري وبل اوسیدونکو چې نه غوړي په راپور کې نوم خبر سي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نور ته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویلي کې امارات یا امر بالمعروف دوی ته چی ونه وایي او دغه لینی موټرونو کې به تابع درې نفره شاته کینی او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت مېرمنې نه پوره کیږي غدریتنه دا څنګه څنګه سره دا اوس مېرمنې مخامخ دي.
دوی وایي د ستونزه په ځنګړي ډول مازیګر محل د دولتي کارکونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه خزي په خپل موټرو کې نه وړي کوي واکه خزه مخ کې سیټ کې کې نه وي د یو نفر کرایس وزي او که دوا کې نه وي د طالبانو لغبرګون سره مخ کیږي. د کابل خار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا شاسو سره مثال مخ کې ځای کې د تیزې کړي ونه پښو وي ځکه سړي په داس خو ځکه ته پیندا نه پاره وي سي او مشکل ډېر مشکل سره مخ کیږي کار به نست.
بل موټر چلوونکي هجرت الله بیا وایي ک مخ کې سیټ کې خزه یوازې هم کېنه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نو موړی وایي اوس د دوی کار ډیر خراب شوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کې سیټ کې دوه نارینه سورلی ته هم اجازه نه ورکوي.
خاص سره غنه ده خرابار نه ستو موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل د پنځه کې نه ولا بس اوس سالور ده امارات له چې یو مخ کې نه سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا
هڅه موکړه د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لری واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خدا څوهم ځل دی چې خزي او موټر چلوونکي د خار په منځ او لاند واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
د نورستان او کنړ اوسیدونکو وایي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي لستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې د پرون او اسداباد ترمنځ د سړک اوږدوالی ټول 115 کیلومتره دی خو دوی د لارې په شپږو ساعتونو کې وهي. دا هم راپور
د نورستان مرکز پارون سر نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خټو څخه په راپیستلو بوختې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیره وخت د بارانونو سیلابونو او د لارې د کندو کپروالی او تنګوالی لامل د غوستونو سره مخ وي او د یو سات لارې په شپګو او وو ساتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د سړک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لارې تقریبا په وو ساتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیا باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم من سړک خرابوالي په وجه باندې چې انتقاله او ځاځي اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. عوام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي.
د کوردر نه پورته د سړک بالکل نشته دی. تباہ او برباد دی. پیرمنګرو
ځایی اوسیدونکي او موټر چلوونکي بای د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یاد لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوي چې نظام بدل شو او کارونه یې په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ویل
او حضرت عبد مالی سره مو قتل نو انشاء الله ډاډ راکړه چې دې کال په اوسط کې انشاء الله یو بد جوونی ول شي نو دا پر سره لګړ دا او مې شته انشاء الله چې دې کال د نورستان کور معاملار باندې ابتدای قانون وکړو.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو به د دغه سړک په جوړیدو سره به د دوی سفر لند او ډیر ستونزې به هوارې شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په وروستیو کې د خوست ولایت د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی همکاري څلور اتیا بیلابیلې پروژې بشپړې سوي دي. د دې مؤسسې مسؤلان وایي چې دغه پروژې چې اکثره د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونو په اړه دي د سپیری په یو اویا کلیو کې پلي سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلې شوې. د دې پروژو وروستۍ هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکو باور څخه د څښاک باغونو ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لري، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
د سپیری ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړې دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیری ولسوالۍ بلمخ په کلي کې د یابیرۍ په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کیږي، د دې پروژې په واسطه به په دا کلي کې په لسګونو جربه زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغز او باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیرې کیږي.
د سپیری ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکي مسؤلینې ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. د یاد اداره یو استازه صدوخان نوید وایي
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 100 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکوونه کیږي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په دا سیلر ولسوالۍ کې خلکو ته دا شی خې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یا د پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې